سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل به په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارې رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وښتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه امولس هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15مه شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالیا او دوسلي سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون پنجمه 25% لوړې شوې. روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړې نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د دې سره لاس ګریوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو.
دوی د مسلمانانو تر کوم ظلم کېږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د جنونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټول جنونو ته اجازه ورکړي چې شوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د جنونو شوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټول جنونو شوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان ښځو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولی طالب اوس هم نه قانع کیږي، تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی، دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د ښځو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځیو د بندیدو لکبل یو میلیون او یو لک نجونې لزده کړو به برخه شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
ونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز پرون په افغانستان کې خپل دوه کلن ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لاغې ډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډ نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چا افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شوی دی. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوی او د نفوس سمنیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي.
ازادي رادیو ته وګیاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې ل خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستانی د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه و وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره چې کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسی شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادی رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې زمونږ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د دیشو لکو ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوې ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنۍ سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اژانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورونی چار وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وای دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لارې موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست
یو روپۍ راته پرې نه خوسته ټول رانه واغستلې
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي
د کابل په خار کې د ماخام اذان نروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي رواني غلاګانې کیږي ټول جفاو د واره شروع دي چېونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سړی پیسې
دی وایي له هغه شپې وروسته سخت ویریدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادا کوي وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویخته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښتې یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ ده د پانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روختون شته اړتیاو تر رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپل مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو جوګه شي جزئیات د نجیب الله خیل پر ریپورت کې
سره لدې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون په فعالیت سره خلکو لپاره روغتیایي خدماتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملی زده کړو زمینه برابر شوي خو لا هم یاد روختون په ځینو برخو کې لستون سره مخامخ دی د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روختون یې نوې ودانۍ د بیړنۍ واقعیاتو خونې امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویا آزادای رادیو ته وویل
د شپخانه لوی تعمیر ته ضرورت لرو کوشش مم دادا چې طب پانځي او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو ایمو محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی زده کړې سره ورسی په دویم قدم کې مو ایمرجنسی خونه جوړول دي امبولانسونو ډیرول دي هغه ترڅنګ د کوم تشکیل چې دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مم دادا چې تشکیل ډیر کو
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورولوژي او نیورو سرجري او همدارنګه یورولوژي صدري جراحي دا ټول مریضان ته کیږي همدارنګه باندې صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلونی یو وخت پوزیشنونه ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدی پستکې ناروغي تدوي کیږي
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجې او درملنې خوښتي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خواله راشي
مو نوم رسل خیر دا شفقدا ډیر په وار شفقدا دې ډیر ښه ډاکټرانی دي حق ور کوي مو سي حق خدمات وکړلو
زه قربان الله به هیڅ څنګه نشته مثال وایو چې مثال دې ته دوی ملوي کې اوب تاسو مونږ خپل درګو چې کوم نه وي اوب تاسو لیکو چې بزور نه وي ته مونږ ډیر مننه
لدې مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د طب پوهنځي محصلانو ته مهم ستونزه دا وه چې د عملي زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته دلته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی ده. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکه ډیر اسانتیا رامنځته کړي.
د خوست شیخ زاید پانتون چارواکی وایي د لوړو زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیايي پرسونل معاشونه د سره سلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1300 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
لخبرونو ور اخوا
د مجموعه تمو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست ویم. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس د خبريالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کارخته خبريالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې. معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسور ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دور سره لاس او گریوان دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبرګانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطاعت او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبرګانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
تشویش دیته ویش د دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال پتوګه دندلري وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي ته ویچې لخبري دوه وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغل ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټوله خبريالان د سر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دیته ویش د دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي دا خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالانو په زړه کې ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسورول ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېرې خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولای. د وی له خبريالانو سره نه همکاري خای د لامل شي چې ولایتي خبريالان خپل دندې پرېږدي.
دا د دې معنی لري چې په کرا کرار سره خبريال یا جرنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د جرنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من به ول طریقه که څخ پروینو باید د سڅخ پرنه شي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوندې غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي رادیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست به ادارې کې سر زده
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته مراجعه کړي لمسره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بود یی گزارش باید لغو شوه، یی را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبري اعلان او خبري بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبري اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پرې خدل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبري اعلان ژوند خطر کې دی، لوګي سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، له تهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه بعد مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوی تفاهم لامل ستونزې پیدا شوی وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لالارې د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبري اعلان سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کیږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کیږي معلومات صحیح نقل نه شي، خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبري اعلان مختنې سي ممکن وي ځواب سي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبري اعلان او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبري اعلان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبري اعلان ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبري اعلان خپل سر نیونی او پر دوی محدودیت ودروي. د دې وړاندې د خبري اعلان نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې و چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبري اعلان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلي و چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبري اعلانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبري اعلانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم د هغو افغان سندرغاړو اندېښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه ښاپیری وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یو رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستري دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپری نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې اوسيږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندري جوړ کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پر انرژي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ورکړي.
پر باخلو لپاره دو د
زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لا پردو کاوخ راغلو شازلمو.
خو سندرغړی احمد مرید ډاټ سرګندوی چې افغانی موسیقي کله هم نمرې وسنۍ محدودیت جوړ باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان لارې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انسانی لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نه مري. کنن موسیقۍ زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
فردا روښنايي خواهد بود.
مامینا یا فیروزا یا مرغل را در سبکم چاره سدر
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادارې رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر وښتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په ارزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشت او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارنه نوې غوا پیخي په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن منوالو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو سلامونه او شهیلی می ومني ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه چې ما طاهر روشان جوړ کړی ده تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، تاسو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې مشتره لیږي نو موږ هم تر خپل وسې پورې کوشش کوو چې ستاسو ټول پیغامونه په بشپړ توګه خپاره کړو. خو کله کله ستاسو ځینې پیغامونه سم نه وي ثبت شوي یا دا چې ژغ مو ډېر چټوي چې دا غږ جګول زموږ د تخنیکي امکاناتو ته چوکاټ وتلی وي او یا هم ستاسو ژغ جروي او یا دا غ سره ځینې نور ژغونه هم ګټ شوي وي او یا هم ستاسو پیغام نیمګړی پاتې شوی چې په هغه صورت کې دا پیغام د خبرولو وړ نه وي. موږ هتا کله کله هڅه کوو چې ستاسو یو نیم پیغامونه چې ځینې واړه او کوچني تخنیکي ستونزې ولري خبرو کړو. نو ځکه کچیرې ستاسو کوم ژغیز پیغام خپور نسی نو حتمان کومه لویه تخنیکی ستونزې لري چې موږ هغه نو صرف کولای. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې کچیرې مو کوم پیغام په دوو درو اونیو کې خپور نسو نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ، موږ یې حتمان درته خبرو. او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونو ته چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو او خپلوانو په حق له معلومات راکوي.
سلام روشن صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو او ردونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده یا پنځه یا شپږ کاله عمر دي، تورې جامې پتن دي، سرې وختان دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بلګړي هم پلاس دي. دغه ماشومه وایي، زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، زما نوم مریم، د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ که هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 8 3 2 1 4 5 یو یو در طویم 0 8 3 2 1 4 5 6 روشن شمېرم دا 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 روشن شمېره بیا در طویم 0 9 8 9 6 5 6 5 6 5 شمېره یو ځل بیا د واټساپ در طویم 0 8 3 2 1 4 5 6 روشن صاحب، پر اسکی کې هم ستانه مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بلې، السلام علیکم. ارمان يم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپل کی پر پخو دي، او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره 0 9 8 5 6 8 4 5 اتصالات شماره 0 8 8 9 91 یو ځل بیا تکراروم 0 9 5 2 8 4 5 8 اتصالات شماره 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب، هیله می دغه ده چې بار بار دغه پیغام نشر کی تر څو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهربانۍ له مخې د هر چا دا ماشوم وي. موږ ته دې په دغه شمارو زنګ وهي. بس ازادۍ راډیو دې همداسې ژوندۍ او ګړندۍ وي، همداسې خپرونې ولرئ د موږ دپاره. کور موادان خیر.
سلامونه طاهر روشان رور، تا ته وایم بیا چې څوک غوري د ازادۍ راډیو نه د ورکو عزیزانو برنامه ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه وایم. بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي ته راغلی یم د ننګرهار نه. ور بیا طاهر روشان رور، تاسو ته یو پیغام پرېږدم. دغلته هم په نوم د هومیر ماشوم مونږ پیدا کړی، شاوخوا 15 کاله عمر لري. کولې او خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري. کدا عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دي اړیکه ونی سو خپل کوچنی دې تر لاسه کی. د اړیکه شمارې ورته وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2 یعنی 0 8 1 2 6 2 6 2 3 افغان شماره ورته وایم 0 8 1 4 9 5 6 یعنی 0 0 4 9 4 5 او ایم پی این شما